احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداروي د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 9000 کسان چې له دې ډلې 800 شزتي د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شغلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړی دي. د بدر په خبره یو شمېر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دانه دی ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو او له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبان حکومت وايي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف په یو ایرانی پلاوی ته د کابل د سفر بلنه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد نن په خپل اکسپانې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو با صلاحیت قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شغلی زی احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې ورسیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. ایر عربی هوای چلند نن رسما له متحد عربی اماراتو کابل ته الوتنې پیل کړې. له مهال بیت سره سم ټاکل شوې ده چې دا هوایی چلند هر ورځ له شارجه کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2009 کال په اگست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې وې. له بهره کابل ته د الوتکو د ټیکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټیکټونو قیمتونه ټیټ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ غاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تیره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جنوري لسمه په وینا چاپی سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته رسیدلی دی. شاغلی زلنسکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د بار وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغه افغانانو ته چې په ورسوي کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوي اندېښنه څرګنده کړې.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته یو. واړو ماشومان هم یخ ویلل
او سیمونه یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هیڅ کار زمینه هم نشته دی.
د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په یو جومات کې دینی کتابونه او قرآن شریفونو ته اور ورته شوی. د کونړ په ګاونډ نورستان کې بیا د نورګرام ولسوالۍ په یو ځنګل کې اور لګېدلی.
دا ځنګل چې د جلغوزیم شته ده او نخترم شته ده او لمنځم شته ده، خو اکثره برخه همدلته لمنځه ده.
کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول به تعلیم پاته سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مو د بسکرانو له زندانی کې دوه خبرو.
د نشیط پروګرام د مبارزه اهمیت منسوبینو هغه لستانه نیولې دي او کنار کړلې و.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان ته له پاکستان څخه نشي بي 90% کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. آی او ایم په یو راپور کې چې تیر ورځ نو وخت خبر شو ویلي د تیر دسمبر میاشت په لمړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزرګونو راستنه شوی کډوالو سره خبري کړي او د هغوی اړتیاو ته پکتوې دا راپور چمتو کړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بیا اسناد کډوالو د وستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هیواد نوي پسلو کې ستنې شوی کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په راپور کې چې تیر ورځ خبر کړی ویلي په تیر دسمبر میاشت کې په شوی سروې کې موندلی چې ایستل شوی کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپنا او نقدي مالی ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلی چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3.1 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلی چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه او زیات یعنی 3.3 مېرمنو خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړی چې د آی او ایم په وینا د خپل په خوځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوی کډوال له نیمایي زیات یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او د غشان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د ملمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دولتي رادیو تیر ورځ اول چې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر لمیاشتې د روان کال د جنوري تر ومه له 3,13,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی وای چې په داسې حال کې چې جمع پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت لامل له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمه نګرار ته ستون شوې. ازادي رادیو ته ویل
او سیمه یو لاغه د خراب شړل شي او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات، د غذایی مشکلات، د اغوسل لباس د کمبو سره مخ یو، همداسي اخلي د اسوګنې زایشته ده، نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوې د خپل ستون زپړه ازادي رادیو ته ویل
او بس نه سرپناه لرو دی په بدالات کې مپراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي مالات خراب ده. تاسو توجه غواړو چې تاسو لوی مقامو سره د مونږ خبرې شریکې کړئ او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی نږدې یو میاشت وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکو مکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د اور لګیدنې لامل لسکونه جلد قرآنی کریمونه او دینی کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسولان وای چې د اور لګیدو په تورې 15 تنه نیولې. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جماعت کې لسلو زیات قرآنی کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوې دي. همدارس د یادی ولسوالۍ امنیت قومندان محمدی منل چې په یاد اور کې د قران کریم لسلو زیات نسخه او نور کتابونه سوځول شوې دي. خو د کونړ امنیت قومندانې د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د چهارشنبه پورز د مرغومی په 20مه ازادي رادیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لگاولې او د یادور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمه د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور امنت شوی وو. هم زمان پولیس اطلاع ورغلی وو، پولیس ورسېدلی وو او اوري خاموشه کړی وو. د اور لګیدو په تړاو باندې د یادی ولسوالۍ د مسلمین طرفه 15 نفره نیول شوې دي چې زموږ څیرنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې خونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې لسلو زیاتې د قرآن کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو جومات ته اور اچول شوی دی. د کونړ په گاوند نورستان کې چارواکي ولسونه وای د نورګرام ولسوالۍ په ځنګل کې لڅو رزور په دی خو اور لګیدل. نورستان هغه ولایت دی چې زیات غرونه پښتنو ځنګلونو پوښل شوي او هر کال پکې د خلکو د بې احتیاطۍ له امله د سپي شر رامنځته کیږي او پکې ځنګلونو ته زیان رسیږي. له دې څو ورځې وړاندې د لغمان په ځنګل کې هم اور لګیدلی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ بسیدونکي او د یاد ولایت چارواکي وای څو ورځې کیږي چې د ملیل او مشپی ځنګل کې اور لګیدلې ده. د دوی په وینا چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل نه دی معلوم، خو ولسونه او ځایي مسؤلین د اور وژنې هڅې کوي. د نورګرام ولسوالۍ بسیدونکي صاحب داد هم درد
دلته د مشپی او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګیدلې او عامل خو نه دی معلوم چې ولې لګیدلې. پرون د اور معلومات وشو چې دا لګیدلې دی، بیا ولسی خلکو د دې سیمه مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی.
دا ځنګل چې دی جلغوزي هم شته ده او نختر هم شته ده او لمنځ هم شته ده، خو اکثره برخه یې همدلته لمنځه ده. څنګ ته بیا جلغوزي هم شته ده، لږ لږ نختر هم پکې شته، او بیا څنګ ته سیړې ونې دي. همداسې
همدرد راته وویل د سړکونو او د اور وژنې وسایل نشټوالې د دې سبب شبې دی چې په ورځ ورځو ورده و موکړي، خو بیا هم ولسونو هڅه کړې چې د خپل شته امکاناتو څخه په ګټه غستنه ورونه مهار او د زیات ځنګل سوځیدو مخنیوي وکړي.
ولسوالۍ په خپل د سیمه اوسیدونکو او د پګړه باندې کار کوي. دلته د وسایل نشته چې دوی اور مړ کی. دوی د څه کوي چې ما کم ځای کې اور لګیدل دي، نور اطراف لري ساحه ورته بوټي او سل لري کوي، لرګي ته لري کوي، تر څو هم مین ساحه خالی پاتې شي او تبا نغځای کې چې د اور مې کې سشته نو به سوځي. یعنی دلته د وسایل نشته، دا او نه سرک شته چلته او روزن کې موټر انتقال شي. هغه امکانات چې ولسوالۍ لري او د سیمه خلک لري هم دوی استفاده کی.
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسولین هم وای د ملیل او مشپی ځنګل کې اور لګیدلې دی او لا هم په بشپړ ډول نه دی کنټرول شوی. د یاد ریاست مشر مولوی سرتاج الدین صافی ازادي راډیو ته وویل
او اوس په نورګرام ولسوالۍ په مشپی په ساحه کې اور لګیدلې دی. ما اوس ولسوال سره تماس وکړ، ولسوال سره وای چې ان شاء الله کې د شنن غرمه ته مخار شي به معلومات درکوم او داشته دی.
د خاغلی ساپی په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې اصلي وجه نه ده معلومه، خو کې دې شي چې د وچکالۍ او د چوپانان د بے احتیاطۍ لامل اور بل شوی وي. هغه وای په یادو ځنګلونو کې د سارویو لپاره پراخه څړځایونه شتون لري او هر کال له همدې ځنګلونو ځایي خلک د سلګونو زرو افغانیو په اندازه ځنغوزي پلوري چې خپل ورځنۍ ستونزې پرې حل کوي. نو په کار ده چې ولسونه د خپل شخصي ګټو په خاطر هم د دغه ملي شتمنۍ ساتنه وکړي. څه موده وړاندې د نورګرام په گاوند لغمان او د نورستان په کامدیش کې هم اور لګیدنو ځنګلونو ته زیانونه اړولي وو. ځایي اوسیدونکي وایي نږدې دوه کاله پوره کیږي چې د ځنګلونو د ساتنې په نوم شنې قطې رامنځته شوي، خو تر اوسه دوی په سترګو نه دي لیدلي او نه یې هم ورسره په کوم ځای کې په ځنګل ساتنه او اور وژنه کې همکاري کړې ده. او هم دا لامل دی چې په یو شمېر سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او همداراز د یادو قطو د نه همکارۍ په وجه په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه د ورځو او یا اونیو لپاره دوام کوي. خو د شنو قطو مسولین بیا وایي چې په ولایتونو کې ځنګلي سیمې زیاتې او د دوی شمیر کم دی، نو په همدې اساس هر ځای او هر ځنګل ته ځانونه نشي رسولی. تیر کال د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم پراخه اور لګیدنې رامنځته شوې وې چې په اونیو دوام وکړ او پکې پر سلګونو هکتار ځمکه ولاړ د نخترو ځنغوزیو او نور شنې ونې وسوځېدې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې ډېرې کوچان مایوسی څرګندوي او وای په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی شوی او لا هم له خپلو حساسي حقونو څخه بي برخې دي. دوی وای د کوچانو د څړځایونو غصب، شوونه او روزنه، د روغتیای کلینیکونو نشټوالی، د هچ سهمې نه ورکړه، د چلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په ځینو خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یوه لس کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
زما دا ارمان دی چې زه ډاکټر سم، خپل کوچیان ته ښه خدمت ورته وکړم. دا ما ارمان دی،
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوی وای، نو به یې خپلو کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکی د انجلۍ له ناهیلي غږ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچان مایوسي څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیې نه ورکړه، د شلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تېر نظام کې هم دا خواهشات ډېر کړي وو، دا کوشش ډېر کاوه چې موږ ته باید شراکت راکړ شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وسي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخښ کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي. موږ باید سیار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبان دی، یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی، اوس په سلو کې اتیا پیسه د خلکو کرل دی او دا شل پیسه د پاتې دی په یغه کې مرور دی مالونو سرجینه نه دی پاتې. او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبان حکومت څخه د دې د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبان حکومت ته استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه. د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نور ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادېږي او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایې ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن کتلی. دا منځنی ختیځ د بلینکن څلورم سفر دی. تفصیل د فریدی سیال پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرایلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرایل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلي ځواکونه په وروستي او څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر خار او د غزې په مرکزی سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډیر کړی دي چې لکبلې په سلهاو کسان وژل شوی. لدی بریدونه سره هم مهاله پروند روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تختی. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډیر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمباری وړاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په ومه حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر اوسیدونکو وای د جمهوریت پر مهال منظور شوی سړک ته ورته جوړ سي. دوی وای د جمهوریت پر وروستي کال تر ډیرو مبارزو او هلو څلو وروسته د سړک ته جوړېدو امر له مرکزی ادارې واخیست چې پیسې هم ورته منظور شوې دي، خو تر اوسه پورې دا لار نه ده جوړه شوې. نور په دې راپور کې
دا د ورزګان مرکز ترنکوټ شار اړوند جنوبی غرب طرف ته د چرمګر په سیمه کې سړک دی چې لسګونه کړې د ترنکوټ شار سره د یو خپل په مرسته نښلوي. دا سړک شاوخوا 40 کیلومتر اوږدوالی لري. اوس مهال په خوراباد وضعیت کې قرار لري او ځایي اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې سیمې اوسیدونکو وای د یاد سړک د منځوري لپاره د تیر جمهوریت نظام پر مهال کلونه کلونه مبارزه کړې، خو وای بل اخره د جمهوریت په ورستي کال وتوانېدل چې د مرکزی ادارې څخه د یاد سړک د جوړېدو امر واخلي او پیسې ورته منظور کړي. دی وای نږدې و چې د جمهوریت د جوړېدو پر مهال چارې فیل سي، خو وای جمهوریت چپاسو خو سړک تر اوسه پورې همداسې کنډ او کپار پروت دی.
نن راغلی چې ډنګر کړی اوسېدونکي هم د سړک د ډمبرېدو دپاره په جمهوریت کې ډبرې شو سوې ده، خو تر اوسه پورې دغسې پاتې دي او دا داسې لویه لار ده چې تقریبا رابردي پورې دا سړک غځېدلی دی. مثال یې داسې دی لکه د جراوت عمومي کښتې دي، نه لکه هغه جاده چې دا او دا سړک چې دی دا په ښار کې داخل سړک دی، دا د یو ناحیې په شکل باندې لکه مثال د ښار یو ناحیه چې ده. او دا سړک چې دی د روس پرې هیڅ اقدام چا نه دی کړی. دوه کاله کېږي تقریبا، یا دوه نیم کاله یا درې کاله وخت ته اوس رسیږي.
نوم یې مولوی محمد رسول صاحب دی، د چلنګر د کری اوسېدونکی یم. نو د دې د منظوري دغه تقریبا دوه نیم کاله دوه کاله مخکې یا درې کاله د دې ډبرې شول سوې ده. نو د دې وروسته بیا دا کار ماتل سوې دی او دا سړک چې دی ډیر مهم دا زموږ د کریه د پاره دی. دا بازار ته نږدې علاقه ده او پر دې باندې ټول کاریزونه سپارج.
یاد سړک چې د کلی په میانس کې د ویالي تر غاړه او د ترنکوټ شار تر څنګ د سیند څخه په 200 متری کې تیر سوې، د سیمې اوسیدونکو وای په دوبه کې له خونو بهر د دوړو د لاسه ډوډۍ نسی خوړلای او په ژمي کې د خټو د لاسه له کور نه سیراوتلای. دی غشتنه کوي چې یاد سړک دی ورته جوړ شي او د دې ستونزو ته ډیر رسیدګي وسی.
سمانم جمی اولاد د مرکز تر کوټ اړوند چنګر د خري وسیدم. موږ دومره سره تکلیف یو دغه وس دغه دکان مختمه دغه داس به د دې ځابني پښ کړ دی، یعنی د دوړ د لاس په خاطر بنی پښ کړ دی، یعنی په کور کلوش دی کګلاس دی کمثال به شه دی هغه ټوله مکمل دوړ پښ پرتی. زموږ نظر لمړی دغه چې دغه سړک ورغه وسی او دغه غاړه ټوله مکمل په استنادي دیوالو بنی پښ سپخیس
ګره یاتلا چې زمي سی بالا بیا چې کار شکر دی او چې دوه دوړ دی بالا په دغه کې مټر اچي دی دا به دې سره روان دي د خره زو سره روان دي په دغه لار باندې. موږ دې په تکلیف دې داته په دوبه باندې موږ غسره گزاره پر سره کوله کوي.
بل خو د ورزګان طالب سیمیز مسولین هم د خلکو داستون زمني او وای چې یادي پروژې ته د بانګي جهاني له خوا پیسې ورکول کېدی، خو وای د جمهوریت تر سکوت وروسته بانګي جهاني خپل پیسې بندي کړي او قرارداد یې له سیمې وته لیدي. د دغه ولایت د والی ویان احسان الله حماس د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی بحث وکړي چې یاد سړک ته د بیا ځلې لپاره پروژه منظور کړي او جوړې کړي.
دا کوم سړک چې د چلونګر نه بیا داسې د راوت خواته او یا د خواته خانخي خواته سره دغه په تېر جمهوریت کې منظور شوی و رښتیا هم هغه بودیجې هغه منظوریان چې په جمهوریت کې شوی وي او یا قرارداد ورکړل شوی وي هغه د امارت پر اتک سره قراردادیان وتښتېدل. وغو کوم هغه سې د بانک جهاني لخوا هغه کوم مصارفه وو او دغه لپاره چې کوم پیسې ځانګړې شوي وي هغه هم بېرته قبضه شوي دي او بېرته عمارت ته نه دي په لاس ورکړل شوي. څه موده مخکې ولایتي ادارې او یو شمېر نور همکاري ادارې چې هغه شرطابه ته داسې پیشنهادات لیکلي دي ځینو مهمو پروژو کې چې هغه کې د روزګان ولایت یو شمېر مهمې پروژې چې هغه د ولایت سړک ده او بل د ولسوالۍ سړکان دي دغه هم انشاءالله په نظر کې دي.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د هیواد د نورو ولایتونو په نسبت د بیا رغونې کارونه پکې ډیر کم تر سترګو کیږي او اکثره لوی لارې او پرلی لارې خامه دي، خو اوس مهال پکې کې د ځینو عمومي لارو د جوړېدو چاري پیل شوی.
خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروانو نیوز پروګرام لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسي چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو د غلطه د میشتو افغان کډوالو بې ساري زپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د افارین افیرس په وینا په دې لړکې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450,000 افغانان به چې ډېرې د ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبه په ورځ په اعلان کې ویل چې لدی هیواد څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټه شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوی. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزت توګه دوام لري. کله سګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوی په ورستوي ونه یو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاتی شوی، زورول شوی او لزینو یې مالونه اخیستل شوی. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسناد او افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونه په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافات سره اړه لري. لیکوال وای افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وای د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد د اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرې وکړي او د هغوی غوښتنو ته دی پام وکړي. پاکستانی چارواکو په ورستیو کې پرله پسې دا وی کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه کړي، خو د طالبانو حکومت بیا دا وی ردوي او افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. د ای اس پی ان کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوب په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو ریپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبرورۍ په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
پاکستان وای پرون له پاکستانه 914 افغان کډوال افغانستان ته ستنیدلی دي. د پاکستان ملي رادیو نن د وی اعلامي خبرولو سره ادعا کړي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی. خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتای کړي. په اعلامیه کې دغه افغان کډوالو شمیر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللی دي څه باندې 4,300 او 200 کسان یاد شوي دي.